پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند طاهر روخان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. دوستانو په دې خپرونه کې اوري چې د فاریاب سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو زیاتوالی اندېښمن کړی دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تراوري.
په پیکن کې د افغانستان سفارت د چین له لوري په واخان کې د پوځي اډې د جوړېدو خبرونه رد کړل. د پاکستان په لاهور کې د یو هالنډي سیاستوال د پلان پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکا دې په سوریه کې له هر ډول ناموجه اقدام ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3 میلیون مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې سږ کال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره $2,10,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا پیسې هغو بې ځایه شویو ته ځانګړي دي چې د طبیعي آفتونو او پیښو لکه بل بې ځایه شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې جاپان د افغانستان د ښځو او ماشومانو د روغتیا لپاره $8 میلیون مرسته اعلان کړه. له بلې خوا د پکتیا ښاروالي له لوري په مرکز ګردیز کې د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت سړکونه جوړیږي. دا سړکونه چې 1.5 متره پلانوالی به لري په شپږو میاشتو کې بشپړیږي. په پیکن کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې چین خپلې پولې ته نږدې د افغانستان په واخان کې پوځي اډه جوړوي. په پیکن کې د افغانستان سفارت ویلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د چین د مرستو هرکلی کوي خو په افغانستان کې به د چین هیڅ راز پوځي اډه هیڅ وخت جوړ نه شي. پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د هانګ کانګ د یوې ورځپاڼې دا راپور رد کړل چې ګنې چین په واخان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي کمپ جوړوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان پر وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یوه سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کیږي له 10,000 کسانو پکې ګډون کړی وو د اسلام پال تحریک لبیک ګوند تنظیم را بللې وه. دا ګوند د تیرې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د تمې خلاف ډېرې رایې ګټلې وې. که څه هم د پاکستان نوی حکومت د کاریکاتورونو د غسیالي اسلام ته د سپکاوي هڅه بللې او د هالند حکومت په دې اړه شکایت کړی خو د تحریک لبیک ګوند مشر خادم حسین رضوی ویلي چې دا کافي نه ده او له هالند سره باید ډیپلوماتیکي اړیکې پرې شي. د دې ګوند ویاند اعجاز اشرافي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې دوی به دا مظاهرې یوازې هغه وخت پای ته ورسوي چې د هالند سفیر له دې هېواده وایستل شي. د هالند د پارلمان غړي ګیرت ویلډیرز چې پخوا یې هم د اسلام ضد څرګندونې کړې دغه سیالي تنظیم کړې ده. د هالند صدر اعظم تېره اونۍ ویلي وو چې حکومت یې د دې سیالۍ په تنظیمولو کې لاس نه لري خو د بیان د ازادۍ لپاره د ویلډیرز د حق دفاع کوي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا د ورستي خبرداري په خبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي. د متحدو ایالتونو جګپړو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د تیری له هر ډول ناموجه او غیر قانوني اقدام ډډه وکړي. د سفارت په فیسبوک پانه کې په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی ویل شوی چې په سوریه کې د کړکېچ زیاتوالی د هیڅ لوري ملي ګټې نه خوندي کوي. په بیان کې دغه راز راغلی چې د سوریې پر حکومت د امریکا د هر هوایي برید په وړاندې خبرداری به په هغه غونډه کې ورکړی شوی چې د روسیې د سفیر اناتولی انتونوف په غوښتنه د رواني اونۍ په پیل کې د نږدې ختیځ لپاره د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ډیوید سټیرفیلد او د سوریې لپاره د واشنگټن له نوي استازي جیم جیفری سره په خصوصي توګه لرله. تیر کال په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال له پیښو وروسته چې د سوریې هوایي ځواکونه پرې تورن شوي او په کې لسګونو ملکي وګړي وژل شوي وو، ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه ځلې د سوریې د کیمیاوي وسلو پر مشکوکو تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. او د امریکا دفاع وزارت یو جکپوري چارواکي وویل چې که چیرې هند له روسیې څخه د هوازد اس 400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه به هند معاف شي. دا خبره د آسیا لپاره د پنټاګون جکپوري چارواکي رندال شایریفر د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې وکړه چې کانګرس روانه میاشت یو قانون تصویب کړ چې له مخې پنټاګون ته په مشروط ډول اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له روسیې دفاعي کمپنیو څخه چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې پیری مجازات نکړي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې ویل کېدل له دغه قانون څخه به ګټه پورته کړي د هند نوم ډېر یادېده.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل، اسمت ساروان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو زیاتوالي اندېښمن کړي. د فاریاب والی نقیب الله فایق نن ازادي راډیو ته ویل د طالبان او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړي.
ولانینا عملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدن. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود، شش ساری تنها در تعمیرها باقی مانده بود.
د فاریاب پر امنیتی وضعیت په ریپورت سربیره د ولسی جرګې د امنیتی کمیسون لمرستیال عبدالحی اخونزاده سره غږیدلی یو او د فاریاب په امنیتی وضعیت مو ورسره خبرې کړې دي. د میدان وردګ ولایتو د 15 اداري واحدونو معترض اوسیدونکي وایي چې حکومت ورسره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی له اعتراضونو مو هم خبرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له صدراعظم سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. د سیمې او نړۍ په مسالو کې به دا موضوع وڅېړو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه اوري.
ملنګه ول د ځان نګار اچي اخه خبره چې خپل ورور ته دښمن شوی.
ګوره ته دلته کینه چې په خبره سره وپوهیږو.
د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مه پاسئ. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو برخو یې بریدونه پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې نامنی منی او وایي دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو هیئت دغه ولایت ته ورغلی دی. په دې اړه به نور جزئیات له رحمت الله افغان نه واورو چې همدا اوس یې د کابل سټوډیو نه وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال په فاریاب کې د طالبانو د ځپلو لپاره هلته تللی، خو د فاریاب سیمه ایز چارواکي بیا هم د طالبانو له لوري د دغه ولایت د ځینې سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والي نقیب الله فایق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د دښمن د ځپلو لپاره عملیات کړي، خو دغه اقدام کافي نه دی او باید زیات امنیتي ځواکونه یاد ولایت ته واستول سي. ښاغلی فایق ازادي راډیو ته بیا وویل د طالبانو او داعش له جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان راغلي او د فاریاب په بیلابیلو سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړي دي.
ولانینا عملات تهاجمی را در بعضی از نقاط فاریاب عملوار شدن. از این پیش هم وضعیت فاریاب خوب نبود، شش ساری تنها در تعمیرها باقی مانده بود که به اساس هر عملات از اینا ولسوالی بلچراغ سقوط کرد، منطقه بسیار مهم نزدیک به شهر هم سقوط کرد، مردمگی در مناطق سقوط کرده و این مناطق باید گرفته شده و حالا فعلا توان امکانات و سربازهای بیشتر هم به اینجا وجود نداره، قطعا نگران کننده است.
خغلی فایق زیاتوی له دې سربیره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنیه قومندانیو ودانۍ د حکومت په لاس کې دي او د ولسوالیو پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د نقیب الله فایق په خبره که حکومت د فاریاب امنیتی وضعیت جدي پام ونه کړي، د دغه ولایت نورې برخې به هم د طالبانو لاسته ولویږي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. له دې وړاندې کندوز او غزنی ولایتونو په مرکزونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې سوې وې. چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایتونو کې ځینې سیمې له طالبانو پاکې کړې دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو نه هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني او ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره یې دغه ولایت زیات ځواکونه استولي دي.
په فاریاب کې د لوی درستی سمرستیال چې دی هغه خپل هلته تللی دی، د وضعیت هلته د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والي صاحب کړي دي په هغې کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي. د نوموړي په وینا په فاریاب کې له طالبانو پاکې شوې سیمې باید وساتل سي څو بیرته د طالبانو لاسته او ونه لویږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د فاریاب والی په دغه ولایت کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي او د مرکزی حکومت مرسته غواړي. اخواته د افغانستان د ولسي جرګې امنیتي کمیسیون وایي حکومت باید فاریاب کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو نفوذ وروسته له هغه زیات شو چې دې ډلې دغلته د داعش وسلواله ډله وځپله. دا د کمیسون مرستیال البته د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده وایي دا چې طالبانو د عایشیان په فاریاب کې مات کړل، نو په دغه ولایت کې د طالبانو د حضور د پراخېدو ویره له وړاندې موجوده وه. له ښاغلي خونزاده سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده. مرکه وړاندې کوو.
تاسو ته معلومه ده چې طالبان چې په کومو ولایتو کې هلته حضور لري فزیکي او هلته فعالیتونه زیات وي، هغه تر داعش هلته د دوی هغه تاثیرات تر داعش ډېر زیات وي او د خلکو همکاري مو سره زیاته وي او تر داعش غټ تهدید وي د حکومت دپاره او زموږ د خلکو دپاره. زه فکر کوم طالب اوس هم فاریاب کې تر داعش خطرناکتره دی او طالب به نور هم خطرناک شي درته داعش او طالب کولی شي د فاریاب ولایت د ولسوالیو ته
د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره. تاسو چې ویل چې د طالبانو د حضور او یا فعالیت په اړه په فاریاب کې او یا په ټوله کې په شمال کې اندېښنه مو خوده، څنګه کېدای شي چې مخنیوی وشي؟ ځکه که چېرته تاسو هم بهتره پوهېږئ چې کله داعش په وړاندې هلته عملیات وشول نو دغه حالت د وړاندوینه وو چې طالبان به دلته ځای نیسي او خپل فعالیتونه به پراخوي.
داعش اوس ډېر تاجي د فاریاب لپاره چې دی باید حکومت محلي پولیس او مالي هغه قواوې هغه خلک باندې کار وکړي چې هغه د طالب په مقابل کې باید ودروي. مانی هغه قومي مشران هغه مالي خلک چې د فاریاب دي د هغو څخه صحیح استفاده وکړي او هغو بېرته باور وکړي. ما چې هغه فیصله د حکومت سره ایجاد شوې ده هغه بېرته فیصله کمه کړي. تاسو ته معلومه ده چې د فاریاب ولایت وضعیت فرق لري د نورو ولایتو څخه. فاریاب کې یو د حزبو مسایل دي، حزبي مسایل دي چې تا د مثلا د جمعیت جنبش دي او اوس شخصي مشکل چې د حکومت د جنبش د ګوند تر مابین پیدا ستا خپله طالب ته یو نوه فایده رسول دي. نو اوس باید حکومت په دې کار وکړي چې د طالب باید د جنبش ته هغه چې د هغو څخه استفاده باید ونه کړي او دوی بېرته حکومت کوشش وکړي چې د جنبش څخه استفاده وکړي یا هغو خلکو څخه هلته ګټ پخلي چې هغه موفد تمامېږي او د طالب په مقابل کې هغه هغو ته استفاده وکړي او هغه حمایت یې وکړي قوي یې کړي هغو ته امکانات په لاس کې ورکړي چې د طالب مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې دا هوا د خاصه د حل لارې دی. فکر کوم دا
د امکاناتو خبره تاسو وکړه. څومره تاسو د اقل راضی یاستئ چې د امکاناتو په برخه کې کومې ژمنې چې له افغان ځواکونو سره کیږي که هغه په هوایي برخه کې دي او یا که په ځمکنۍ برخه کې دغه ژمنې ورسره شوي او بالاخره دوی د دې توانایي لري چې هر چېرته که په دوی باندې حمله کیږي که هغه په فاریاب کې وي، ګردیز کې وي، غزنی او هر چېرته چې وي چې دوی مخنیوی وکړی شي؟
نه نه، هغه وعدې چې تاسو د وضعیت د غزنی معلوم شو نه غزنی تقریبا یو هفته د غزنی جنگ ونیوه یا شپږ ورځې ونیوله. تاسو ولیدل چې په غزنی کې کله خارجان هغه همکاري چې باید سوې وای، هغه امکانات چې باید ورسېدلي وای، هغه ډول ور ونه رسېدله. د غزنی درې ورځې سکوت چا ته معلومېدی نه چې غزنی سکوت کوي یا غزنی دې حالت ته رسېږي. نو دا دا معلومه شول چې خارجان هغه وادي او هغه همکاري چې دوی موږ ته موږ امنیتي وګڼو ته ډاډ ورکوي چې پر وخت یې باید موږ همکانه امکانات ورسوو او همکاري کوو وایي. هغه واقعاً هغه هغسې نه چې بالعکس سوي دي.
د افغانستان د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده او چې تاسو ورسره د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم له کابل څخه خان محمد سین څو اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر تیر ورځ په امنیتي مسایلو کې د چین د دولت له وزیر سره پر امنیتي موضوعګانو سربیره هغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په پراختیا خبرې وکړې. له ارګ نه د خپرې شوې پاڼې له مخې چین کوپن ویلي چې هیواد غواړي افغانستان په دې برخه کې د همغږۍ په یو مرکز بدل شي او دا کار د افغانستان، چین او د سیمې د هیوادونو په ګټه دی. په دې تړاو ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان او چین د سوداګرۍ او ترانزیت د همکاریو په برخو کې ښه ظرفیت لري او د دواړو هیوادونو پلاوی باید په دې حق له کار وکړي. د افغان چارواکو په خبره چین په افغانستان کې لوی پانګه اچوونکی هیواد ګڼل کیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو رئیس وایي د امریکا لخوا پر ایران لګیدلو تحریمونو د دغه ولایت پر صنعت ناوړه اثر کړی دی. حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت صنعتکارانو څه باندې لس قلمه ضروري اومه مواد له ایران واردول، خو د دغو تحریمونو وروسته یا واردات ودرېدلی دی. دی وایي حکومت باید د دغه ولایت د فابریکو د ودرولو د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه نورې لارې چارې ولټوي. هرات اوس کابو 200 فعالې فابریکې لري چې شاوخوا 60 د خوراکي موادو د تولید دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 550 افغانۍ، 1 لیتر ډیزل 80 افغانۍ. او نن د کابل په ښار کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایی ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو پاوند 4.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 591 افغانۍ. داود آزادی له راډیو نه د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له صدر اعظم سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. د ترکیه له پولیس سره نږدې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړې. پر دې موضوع را سره د نورو معلوماتو شریکولو لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جان، درته وایي چې دغه چارواکو د خپلې غونډې نتیجې په اړه څه ویلي؟
مننه انصب. جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییزه همکاري متمرکزې وي. ایران د ترکیې ملاتړی دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ شوی او په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم شوی دی.
د ترکیې د سوریې په وکلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشر الاسد له واکه لرې کړي. ولې اوس دریز بدل شوی؟
ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافونو تیر سوی، ځکه د څیړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه درې اړخیزه ائتلاف پر ځای پاتې سي. اردوغان او د ده ایراني او روسي سیالان حسن روحاني او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوي ځواکونه د یاغیانو د وروستي مهم مرکز ادلب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ په دې جګړه کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر غربي هیوادونو ژغ کړی دی چې په سوریه کې د ترهګرو د جګړو د ایستلو په چارو کې مداخله ونه کړي.
ملال جان درته وایي چې مسکو د بشار اسد رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي، د عدلي په عملیاتو کې به د روسیې څه رول وي؟
مسکو په ورته وخت کې د سوریې خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بحیره کې جنگي بیړۍ زیاتې کړې دي. روسیې رسنۍ خبر ورکوي چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډېر روسي ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف د ادلب ولایت یو ناصر بللی دی او ویلي دي چې دا سیمه باید پاک شي. واشنگتن د سوریې د وکلنې جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی دی، تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي نه ده کړې چې د واشنگتن یې پلوي کړې وه. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو دریو هیوادونو ویلي دي چې که چېرته داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې به دا هم وایم چې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خوا ته د ناټو ویاند اوانا لانګسیسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت د نورې خرابۍ مخه ونیسي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر وه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د ترکیه د صدر اعظم د لیدنې په اړه معلومات را سره شریک کړل. خوروداني ورته وي دوستانو تاسو موږ غلا ساده یې راډیو نوري.
ازادي راډیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او د سرپل مرکز د وسلوالو مخالفانو د ګواښ سره مخ دي. مجیب رحمان حبیبزی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت او د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سرپل مرکز هم د طالب وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخ دی. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې نسبت بل هر وخت په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی. د سرپل اوسیدونکي هم په سیاحت اسوس مقاله او سنچاره کلسوالیو کې د طالبانو د حضور له زیاتوالي اندېښنه کوي او وایي چې دولت باید د یادو سیمو د خپلولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دوه تنه اوسیدونکي په دې اند دي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي وسلوال طالبان له کوهستانات څخه رهبری کیږي او دوی ځانونو ته امن پټن ځایونه او په کوهستانات ولسوالیو کې د تروریستي روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده په باور کې دولت په موقع سره په سرپل ولایت کې سرتاسري پوځي عملیات ترسره نه کړي، د هیواد د سیمه به هم د غزنی ولایت له سرنوخت سره مخ شي.
شدید داریم از قماندانی قول اردو و حتی از مرکز که اینا حکومت محلی را یاری برسانن و قسمت تامین امنیت جان مردم سرپل از این اقدام عاجل خودداری نکنه و الا احتمال سرپل به سرنوشت غزنی گرفتار شود.
په همدې حال کې په شمالزون کې د شاهین قول اردو د دویم لیوا ویاند غلام محمد بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت په هڅه کې دی تر څو ډېر ژر سرپل ولایت کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
پلانوی هست که انشاءالله با این که ما یک قوی کمکی که رسیده اونا بیاید با ما منحق شده عملیاتی خود ما در سرپل اجرا کردیم.
وسلوالو طالبانو تردمه پا دیار سرگندوانه ندی کردی. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو سرپل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په ترکیه کې په زده کړو بوخت افغان محصلان وایي هغه پیسې چې باید دوی ته د افغانستان د حکومت له لوري ورکړل شي په لاس نه ورځي. عصمت ساروان د ترکیې په بالکسیر پوهنتون کې د طب د 5م کال له محصل محمد عثمان تسل سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې کړي. تسل خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
زموږ مشکلات بورسونه دي، یو هغه دوه مشکلات دي، بل په یو چې دا خپل اټکل شوي قیمت موږ ته مقدار موږ ته بورس نه راځي، او بل په خپل وخت نه راځي. دا دوه مشکل موږ لرو د بورس په باره کې.
د تاسو وایئ چې په خپل وخت بورس نه درځي، یعنی څه منظور چیرې ده؟
د خپل وخت کوم رپې چې دي، مثلا موږ ته ویلې چې موږ په تاسو ته د میاشتې په سهار کې 15 تاریخ نه بورس لیږو، هغه رپې درته لیږو کوم رپې چې موږ ته اټکل شوی مقدار د کوم بورس مقدار چې ده.
منظور مو پیسې دي، معاش دی؟
او پیسې دي، بالکل پیسې دي. کوم بورس چې موږ ته دوی راکې پیسې چې دي، هغه موږ ته خپل وخت نه راځي، او بل کوم ټاکل شوی مقدار چې ده هغه موږ ته نه لیږي، دغه څخه کم مقدار نه لیږي. چې هغې سره موږ نشو کولی په ترکیه کې په خپل په بریالیتوب سره خپل ژوند ته دوام ورکړو. یا
تاسو چې ما هغه مقدار چې تاسو حق ته غوړه نه در رسیږي، دا څو ګرځوي اصلا باید تاسو ته څومره پیسې درکې او څومره کمی درکوي؟
کله چې زه په 2012 کې راغلم انکارې ته لومړی کال، نو موږ ته تقریبا $102 د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت څخه او $100 د افغانستان سفارت په ترکیه کې موږ ته راکول، چې دا تقریبا کېږي $202. پاول کال هر میاشت موږ ته $202 جمع کېدل، خو دویم کال چې کله زه خپل پانتون ته لاړم په پانتون کې تقریبا درې څلور میاشتې $250 موږ ته حساب ته جمع کول، چې $210 په رسمي ډول زموږ څخه کټ کړي وو، چې هغه د ماليزیا کې هغه زده کوونکي چې د هغو د پوهې مشکلات لږو هغو ته لیږل. نو درې څلور میاشتې زموږ حساب ته $250 جمع کېدل. د دې نه وروسته زموږ حساب ته 500 ترکی لیری جمع کېده، هغه ته شروع وکړه. کله تقریبا عین شی راتلل، خو چې کله ډالر په لوړېدو شو، زموږ تقریبا هغه کوم ډالر چې دوی تبدیلول ترکی لیرو ته، د هغه مقدار څخه موږ ته کم رالیږلی، یعنی هغه ته دوام ورکړه 500 لیرو ته. ولی چې کله بیا ترکی لیرا جګه شوله، تقریبا موږ ته بیا کم لیږلی، 480-490 لیږل څومره چې راتلی. خو د درو څلور کالو په اوږدو کې دغه ترکی لیرا ټیټه شو، یعنی ډالر جګ شو، ډالر په لوړېدو د دې سره په ترکیه کې تقریبا د هر شی بیا قیمته یو په دوه جګه شول، تقریبا د درې څلور کاله دوام کوي. 500 ترکی لیرو موږ نه شو کولای ترکیه کې خپل ژوند ته دوام ورکړو، او ټول هغه محصلین چې د افغانستان د دولت او بورس اغلی دي نه شي کولای خپل زده کړو ته په صحیح ډول دوام ورکړي.
څه فکر کوي چې دا مشکل چا ایجاد کړی دی؟ د افغانستان سفارت، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، خارجه وزارت، چا؟
نو موږ خو تقریبا چې هلته موږ هېڅ لاسرسی نه لرو، چې کله موږ ځان سفارت ته وایو، سفارت وایي چې موږ نه پوهېږو. دا مشکل، دا معلومات موږ ته هم نه کېږي چې مشکل چېرته ده. آیا په وزارت کې ده، په افغانستان کې د لوړ زده کړو وزارت کې ده، که په سفارت کې ده، که د کوم بل وزارت؟
په ترکیه کې یو افغان محصل چې د خپلو ستونزو نه سره ټکاوه. دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبو دا لومړنۍ برخه پای ته رسو. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو:
سلام علیکم ازاری در راډیو کارکوم کو تا وریدم که سلامونه نیکه اله احترامات و نیکون نشایسته ورما چې نظام ولی دی باز مو زما جرونو څخه دا غوښتره د افغانستان په هر ځای کې چې دی، او په کندهار او په نیمروز او په یرمن او په هرات کې چې دی، نه دی نو ورما چې طرفه سو نور سند نه ست ته کوټ بلا خلاص صاحب، او ډیر پر اخی دی بلا خپل جوین تیرې څخه ورنه زما د ماجرونو لا غوښتره بلا دی راځ خپل وزایت د خیر سره ورما چې په اړه دی بیا ترین نشار به د خیر زینې جوړ شي، او نور سند بلا نه ست د خیر په دی باندې کا چې ډیر مو په دې باندې کې خپل د خلکو څخه راځي چې په آرام شپې ورځې تیرې. دا غږ ما پیغام نه شي در مور ماجرې راځي نور وسایته مور ماجرې ګر د کندهار یو یلمونو نیمروز دې سره نه دی پاته بلا دی راځي د خیر سره خبره نشته.
السلام علیکم، زخان محمد اسلامی یارم د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ما د هلمند مسچارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې دلته په هلمند کې غلاوې زیاتې شوي دي، خصوصا په نادالی ولسوالۍ کې د موټرسکلانو او نورو غلاوې زیاتې شوي دي. داسې غلاوې دي چې په خدای کې شی د غله پریږدي، باید دغو مخه ونیول شي. پرانا او راس پر سړکانو باندې مشکلانه خسته کیږي د دم خبر ژر تر ژره ونیول سي د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه چې موږ پیغامونه نشرې وسلام.
السلام علیکم حضرت اولاد لغمان ولین پیغام پردم ازادي راډیو ته زما د تغلل پور چارواکو دا هله دا پیغام درما زمونږ لغمان ولایت کې په اړوند په ناراوي په سیمه کې پورر په ښکار له سره خاصيږي قومندان د امنیت قومندان د محلي پولیسو قومندان مواد مخدر په هیڅ ډول توجه نه کوي نه څوک بندي کوي پورډان زخلات شوي دي کلاګان.